ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان ګلیاز نیکی هلی او سلامونه ومني د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه روان بحث زموږ د رواني خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو د پښتنو مېرمنو لپاره د فرخنداسه د ونې د خبرونه تاندې هیلې به هم واورئ خو اول خبرونه د ګلیاز
ستړي مشه لمړی د خبرونو سر ټکی د خیبر جنسي د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي سمله کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بیل حمایت اعلان کړي د پاکستان چارواکو القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دي او د چیلي په ساحلي علاقو کې د زوروري زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده اوس د خبرونو تفصیل پروند خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سمله کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بیل حمایت اعلان کړي او ویل یې دي چې د سره با د قبایلی سیمو ډېر ستونزې حل شي په جمهور پرېس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا صوبه کې ورګډول سره با د سیمې خلکو ته د بنیادي انساني حقوق ملاوي شي او په صوبایي سمله کې به هم قبایلو ته نمائندگی ترلاسه شي په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ دې پوره پوره مرسته کوو دې شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغوند شي کاغه قبایلی پښتونخوا ده کا شمالي پښتونخوا ده
دغه خبري غونډه ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جماعت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه د یادونې دا چې څوره زبراندې په قومي سمله کې د فاټا غړو یو بل جمع کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کړې و چې د قبایلی سیمو ايني حیثیت کې بدلون راولي د خبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبې کې له 13 کلونو راځي امنیتی وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه‌کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي د خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پروند تر هغه زړه جنگ کې د وړل شو او جوړل شو پولیسوالو ته د درناوی یو پروګرام کې وکړه د چمبر اف کامرس مشر فواد ساک پروند له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پروګرام په اړه ویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی فل پولیس شاته ولاړ دي فل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عضب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلي دي پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبی ایشیا څنګه سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي د تر هغه ځت اداري یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی د احمد په اړه ویل کیږي سوداګر دی په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیان دي او ورپکوډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تنگ د القاعده شبکې د جنوبی ایشیا څنګه سره د مالی مرستو نوړاندي افغان طالبانو ته پیسې هم ورکولې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فیرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوی اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د دریو کالو مودې نه زیات په فیرس کې نه ساتل کیږي دوی ویل چې دا چا نوم په دې فیرس کې اچول کیږي هغه تبا د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي د دې پلاوی د تک ژمنه تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استادو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه
زبا یو یا ټوک با صلاحیت ته ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې د چکابل ته د دولتي وفد راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې کړي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ د چيلي په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچا د زلزلې شدت 8.3 و. د زلزلې وروسته د پیرو او چيلي ساحلي علاقو او د دې ترڅنګ په هوايي کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي چې د زلزلې شدت 8.3 و چې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه هم محسوس کړل شوې دي. د چيلي چارواکو ویلي چې په زلزله کې 15 کسان وژل شوي او 100,000 خلک محفوظ ځایونو ته رسول شوي دي. په مرکزی بغداد کې په دوه ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمینې بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل شوي دي. یو ځانمرګ بریدګر د بغداد په باب الشارجي کې خپل ځان والوزولو چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 8 کسان وژل شوي. په دې چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي هم دي. دویم ځانمرګ برید وهابه سلور لارې کې شوي چې پکې دوه پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د دغه بریدونو ذمہواري کومېډلې پر غاړه نه داخستي. وروستۍ خبر د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله د پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند پاړه خبرې وکړي. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې 13 ورځ هغه پناه غوښتونکو چې د هنګری ته له ننوتو څخه منیکړل شو پر پولیسو د کاڼو او خوختو ګزارونه وکړل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپرې اوبه او وښکې بهونکي ګیس پر هغو استعمال کړ. د هنګری پولیسو دغه قهرجن ډله وسله وال پناه غوښتونکي بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي چې په نتیجه کې یو شمېر پناه غوښتونکي زخمیان شوي او ماشومان له خپلو کورونو څخه جلا شوي دي. او تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.40 روپۍ او 23.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ یو افغانی په 1.63 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار ګلیاس او د موسم حال او د کرن سو به درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو سیاسي مشران د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه سندر لري
چې فاټا د فیډرلی ایډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په بورا غونډ شي.
آیا د افغان طالبانو نوی مشر به د سولې خبرو ته کینی؟ کارپو شمیم شاهد دا نظر لري.
زما دا خیال چې څو خو مولا اختر منصور په حالات باندې قابو مومي نو دې خبرې ترې خامخا شروع کړي.
د دیر شوکالو به کورای آیا د افغان کډوالو په دوه دستور سره اغه اسکړه
جامي لباس نه سپاس تواده خدي مړې ژوندې د زمونږ د دې خلکو نومره تفاوت نه کوي دومره فرق نه کوي ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو.
د پښتنو مرمنو لپاره ونی د خبرونه تان دی هلی با هم ووري د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. او که غواړئ د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي مونږ سره په ټوئیټر او فیسبوک هم ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په خیبر قبایلی سیمه کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خیبر قبایلی سیمه کې یو خبري غونډې ته وویل چې که قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو دغو سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلی سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا تفصیل راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي یو مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په راغونډ شي نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. دی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چه دی دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسا شو. د فاټا پارلیمنتریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغه لپاره هغه د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایر فورم سره د سټوډنټس بانک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونو موږ د هغه بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټي یو مشر سید کبیر پردی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې تومره پارلماني جمعتونه اټول و ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښې یو متفقاتو د بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبے خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته ده کار ده کا سپتال ده کا یونیورسيټي ده کار څه مونږ تړلې شوی یو. بلکې که مونږ سوچو کو سمره درې چی دي لاغې خلیم دغه صوبې ته دي نو مونږ بل ولې نشي وخت راغله ده چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوشتمه صدې کې تیروي دغه نه راوچت کو دا د مونږ د ټولو فرض جوړیږي.
یا د دې چې سوره زوړان دي د فاټا پارلیمنتریان په متفقه توګه د قبایلی سیمو موجوده حیثیت بدلول پاړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړای دی چې د قبایلی سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلی وکیلانې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلی مشران هم بیا د قبایلی سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به یې هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې او راځي چې دا وره.
انفرادی فیصلی نی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې دا هغه دا چې دا د قبایلو نه د پوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شامل دي لغاړي نو مونږ سره دې شامل دي. که قبایل وای چې مونږ ځان لا بیل صوبه غواړو بیل صوبه دې ولا ورکی کاری غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تل غواړو دا ویغه خبر دی اومنل شي زکه چې کوم ځای کې خلکې اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرد چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بي بي دا فیصله بیا د قبایلی سیمونو چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه د بل روړي پړون بي ځل داسې یو هڅه کیږي او داسې قدم دا کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
الله لدې جواب درکول شم چې کله دا فکر تو شي قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تو سوچو کې نو چې به د ماخال چې سلویخ ممبرانو کړ دین کم کتیاتو
موجودہ
حیثیت
نہ غواړو چې ختم شي خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي سملې کې دی هغه دغه قرارداد جوړي
بچي د وخت نه مخکې د ایشي سیاستلني او د قرارداد راځي بیا هغه څه کوي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سملې کې ممبران دي اتيږي دا غې نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو
او د نکو ته سم شالې ریډیو ته غوږی د عوامی نیشنل گوند ولی خان ڈلی د مشری بیگم نسیم ولی خان خبر موردی چې زمونږ همکار خالد خان سره کړی وي تاسو پام یو بلې موضوع تر راغړم د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیت وضعیت امنیتی وضعیت لامل ډاډ خای او وای چې هغه کاروباریان او پنګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایه له صوبې بهر ته وړلې وي بیرته هغه ته مخه کړی ده شبیر جان اورو
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پر ځونې وړاندې کولو په لړ کې یو درنه دستور شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپل ګډون وکړلو د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته ویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړې شوې دي او زمونږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړل دي نو زمونږ دا یو پیغام او چې دنیا لا مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دي خپل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دا چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شنواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ او وابره تاوان به تخوره او د هدفي وجنو لویری په تیښته مجبور شو هغه اوس د حالاتو خو کېدو له وجې واپس را روان دي
دوه شین ډیر زیات یو پکې د وابره تاوان یو پکې د بتخوري و د دې دوه ټارګټ چې دی کنه دا کاروباری خلکو په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو ځینې خلک دوبۍ ته لاړ سم ملیشیا ته روانو سلاهور ته لاړ اسلام آباد ته لاړ نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلی ده پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه کارخانه هغه بند کړې وي هغه خدای فضل سره دوباره سٹارټ کوي لګیا دي د خلکو مورال هاي شوی دی
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیدنت اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشا 55% پورې په بتخوره او هغه بره تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تم سرګند کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګي لوجب وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي
جی پی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی خو موږ دا توقو لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي نو کې دي چې دا 10-15% راشي خو موږ دې خوشاله یو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مقبندې د صوبې کاروباریانو سرمایه کارو او عام ولستا باور ورکړو چې ډېر زر به د دې په هلو زلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور یو عربیا د پخوا پشان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی د پامول لا چې په دستور کې برخه خستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلی سمو کې د پوز د خو ضرب عزب اپریشن هم ډیر وستایو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګی په دې ورستو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید ورستو د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو راپورونه خپاره شول خو افغان طالبانو سوای چې هغه اختلافات یې لمنده وړلې دي د پیښور په زمونږ همکار ربی شفق دا راپور لیږلی
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سهشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی وه د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط وي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې او ده په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه غټه وجه ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې دی، د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو مومي نو دې به زه خبرې ترې خامخا شروع کړم.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلله. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان و درېګم، دسته ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورز په تاندې اهل خبرونه کې اوریدل شي.
تاندې اهل خبرونه بعد د خبرونه پرستاني مې کوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې یو شمیر کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدو تصدیق شوی دی چې ورڅخه درې د محل د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغي ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا تفصیل راکوي.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډینګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخ کال دوی په سواد کې ډینګي ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډیسټریکټ کوهستان دي. څنګه چې سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسٹرډ شوی دلته چې زمونږ په لائن لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی، بیا دلته راغلي دي. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلک متاثره شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنه مړول. ولې سخت کال حالات ډیر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډیر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډینګي سشه دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي؟ په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي،
ډینګي یو داسې بیماری ده چې چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچي او هغې ته فیور شروع شي ډېر انتہائی دردونه په دی کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه ځکه ورته بون بریکنګ فیور وایي.
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشه څوک وچیچي نو متاثره تن ته څه پکار دی؟ په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیر چل کې داسې اوبه پرېښودل نه دي پکار چې کم ولاړي، چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماښام د نور په پرېوتو کې دی چې چل کوي، نو په دغه ټایم کې داسې کپڑے ماشومان ته اچول پکار دی، په خپل اچول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې اچول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ چې کم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچي او هغې ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي، دې خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډېره ګرمۍ او یا په ډېره یخنۍ کې نه پایي. سوات کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي، نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوپ
ډېر سخت روانې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لیکوال ایڈورډ کارکران په هافینګټن پوسټ وپاړه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکي چې ورکه نوموړې وایي په افغانستان کې امریکا سور لس کال تیر کړل، خدا چې د بیا رغونې او په اقتصادي توګه دغه هیواد د ودرولو پر ځای ټوله توجه جګړې ته وه، نو ځکه خلک لا هم مرستو ته محتاج دي. د دې مقالې نورې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ وبپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته چې امریکا افغانستان ته راغله، نو اټکل کېده چې د افغانانو د غوښتنو او هیلو سره سم به په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خو پر ځای د دې چې د بیا رغونې لپاره هلې ځلې وشي ټوله پاملرنه پوځي تمرینونو ته واړول شوه. د دغې لنډ نظرۍ له وجې طالبانو ته د بیا راپورته کېدو یوه موقع په لاس ورغله چې دې کار پر حکومت ډېر خراب اثر پرې باسلو. په حکومت کې دننه اداري فساد ښه پریمانه زیات شو، د خلکو د مړولو غم ونه شو. د دې باوجود چې امریکا سوارلس کاله د افغانستان ملاتړ وکړ، خو بیا هم یو په درې وګړي لا هم له خوراکي پلوه خوندي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت افغانستان په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم شهرت لرلو. د ویبپاڼې په باور په افغانستان کې چې په پوځي څانګه کې څومره پیسې ولګول شوې، که په لسمه برخه یې په ترقیاتي کارونو لګول شوی وای، افغانستان به یو وار بیا د ډوډۍ شکور ګرځېدل. اوس حال دا دی چې افغانستان حکومت کمزوري او غیر موثره ده. افغانان لوینې تویدنې، کورنۍ جګړې او په اقتصادي توګه د دیوالیه کېدو ویره لري، او امریکا لا هم د پښتنه نشي ځوابولی چې له دې ایسته به څه کوي. دا صورت حال د افغانستان سره سره د امریکا لپاره هم خانه ده، ځکه چې که د افغانستان حکومت د ناکامه حکومت بڼه غوره کوي، نو له دې سره د امریکا حیثیت ته هم تاوان رسیږي، او همدارنګه له افغانستانه به د کډوالو لوی بهیر نورو هیوادونو ته روان شي، او وار له مخې اروپایي هیوادونو ته د نړۍ د نورو سیمو د کډوالو ترڅنګ افغانان هم روان دي. هافینګټن پوسټ په پاڼه لیکي د افغانستان د خلکو د ملک ته کولو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل پښو درول شي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشوم مې غوږ کې ما ډېر کنده تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشوم بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلې مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیروا، پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ. ازو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پېښور کې یو نیمه او کابل کې یو بجه کې دونکو د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورئ.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سملې کې د پاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویلي دي چې د سره بعد د قبایلي سیمو ډېر ستونزې حل شي. دا خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تېرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنګ کې د ورل شو او ژوبل شو پولیس والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوي جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالي مرستو په تور نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لری کړی دي. چودنی سارا علی خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. ټاکل شوی چې له کابل یو جوګپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له قومي مشرانو سره په د غونډې پر مهال وکړه. د چیلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچا د زلزلې شدت 8.3 وو. په مرکزی بغداد کې په 2000 مرګ بریدونکو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوی دي. دغه بریدونکو ځمواري کومېډلې پر غاړه ځخستي او ملګر ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل، د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلن په اړه خبرې وکړې.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لندیز مو د ګل ایاز ناوریدو او د پاکستان خبرې شو د زینو ورسپانو اداري درته احمد الله وړاندې کړي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړې شوی برخې پرانستي پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې ولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد ولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانې لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانې خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسي یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړکې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په پاکستان کې خبریالانو ته د کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څیړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ٹائمز رسپان علی کی پا 2008 کال کے پا پاکستان کی دا جمہوریت پر زائے کے دو روستو دا دا حواد میڈیا دا درغلیو دا پوز دا کامی امنیتی ادارو لخوا دا بشری حکونو دا سرغڑونو پڑا ریپورٹونو ورکولو کی نور ہم زڑا ورا شوا چی پا بدل کے دا میڈیا کارکون کی لمشکلاتو سرا مخشوی دی دا پیمرا اداری لخوا میڈیا تا نوے قوانین ورکرل شوی چی تر مخای دا یرغمال کولو دا وسلوالو دا بریدونو پڑا پا ریپورٹونو حدونا عملی کی گی او دا دی نوے قانون تر لاندی دا حسا ہم شوی دا چی پا ٹیلی ویژن دا خبرونو پر محل پر وینا سنگ قابو واچول شي د پمرا د نوې قوانینو مخې ته د راتللو رستو تیرونه په پاکستان کې په خبريالانو بریدونه وشول وزیر اعظم نواز شریف ته د بریدونو تور په وسلوالو پوری کوي نو موري شمنه کړی دا چې د کراچۍ نه د جرایم پېښا ډلو د ختمولو په هدف هسي روان دي او پر راتلونکو دوه کالونو کې به د غخار د جرایم پېښا ډلو څخه پاک او د خبريالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسي د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبريالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبريالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی نیویارک ټایمز لیکي باید د خبريالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبريالان پخپله د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و ایران د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدل چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي مقاله لیکي کې کچرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي واشنگټن کرملن ته خبرداري ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له هارون باچا اورو
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریه یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي للارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي د لهغه څو ساعت ورسته وا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ورکی پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي روسی مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کینو وړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسلې یو برخه ده غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې سفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال د خپلو کورنو سره ژوند کوي. دغه افغانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تر اوسه هیواد ته ستانه شوي نه دي. د دوی په منځ کې ځینې لسګونه کلونه کېږي چې د مهاجرت ژوند تیروي او د دوی پوره یو نسل په کډوالۍ کې لوی شوی. آیا دومره اوږدې کډوالۍ د افغانانو په کلتوري هلو ځلو سره اغیز کړی او کنه؟ نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره د افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا راپور واورو.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پیښور کې تیر کړی دی. دی وايي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریدا غزمن شوي دي.
طبعاً چې وزیکی سړی ډیر ښکاله پنځه ډیر ښکاله اوسېږي کلتور پیغیز کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سنه سره لږه ګرځېدلې وي خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو پیښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خدایو ملی ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندې ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو ودونه چې د تکیږي په مغه طریقې باندې سره چې افغانستان کې کیږي. بعضې نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان ماشومان دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په یو خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې منځل کېږي نو دوی د منځلو کوشش کوي هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
زنی افغانان ورسپانې لري پښتو ورسپانې دری ورسپانې او د افغانستان روان سیاسي حالات ساري همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرې کوي همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو ته سیټ راغلي دي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغیز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پیښور سیمه کې یا د کوارت سیمه کې تر تورو ورو د وخت په تیریدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50 سلنه افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پیښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80 سلنه انګریزي او اردو مسلطه ده دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونی له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې چې دا مونږ په روټینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو او لومړی ځل د پاکستان اطلاع فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه. اوس په دې کار کوو، له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې تاندې هیلي. د نن په خپرونه کې به واورئ په پاکستان کې یوې افغانې استادې عقیله آصفی ته د UNHCR لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان کړی دی. هغې ته دغه جایزه د کډوالو ماشومانو نجونو لپاره په تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیله وایي غواړي هر افغان ماشومه که هلک وي او که جینۍ سکول ته ولاړ شي. د دې خپرونې جوړونکې فرخنده اسد ده. نو راځئ چې واورو تاندی هیلی.
په تاندی هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په پاکستان کې یوې افغان استادې عقیله آصفی ته د UNHCR لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان شوی.
او ما غوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزی په شکل غوی ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د ستمبر په 15مه نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیله آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. نه سلوخت کلنې عقیله ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیله د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي ل خپل پېښې سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي.
دا سیدا چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سواد آموزی کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډیره تجربه درلود هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپل دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه کوم درسي پروګرام راکول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسي پروګرام مې اخیستل. صرف ما خپل دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې وو. د هیڅ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیڅ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل وو. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیات شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرانیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
عقیله آصفی وایي په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او له دغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت له دې سره سناسه یو او یا ماشومان وي. د غختل نور ماشومان هم راشي او دغه تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پاس له درې کال نه یعنی په 1998 کال کې زما سره اویا انجنیر وو. د هغه نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ، د هغه سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلډنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول. د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک مخواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو. چې اوس د ټول ټیم په پاساته باندې 15 د انجونی اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې 1015 انجونی داخل شوې دي چې یو تعداد د پاکستانی انجونی هم چې زموږ سره ډیره نږدې کورونه دي هغوی هم ډیر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه 15 انجونی اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او اعلی تعلیم
حاصل کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کستا ورکل کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغه ته به دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکل کیږي. هغه وایي ډیره خوشاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډیره خوشاله یم او ډیره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلیږي نو ځکه ما ته ډیر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شئ چې انجونو د تعلیم د پاره چې هغه خدمت ما کړی و او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډیره خوشحاله یم او ډیر خپل ځان ډیر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آصفی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډیر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډیر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکی سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرې شوه. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی ظلمیانوالی کور چندنه یو افغان مهاجرین کمپ و په هغه کمپ کې د هغه افغان مهاجرینو سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د انجونو دپاره تعلیم او د انجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکه که څوک د نجونو د پاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغوی یو شرم احساسول او هیڅ کله په دې خبرو باندې هغوی ناراضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم د پاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډیر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډیر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډیر د نورو خلکو څخه ډیر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډیر کوشش مې وکړه، ډیر جد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، د هغې رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي. هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وښیم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دي، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغه خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هیڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه درسي مواد وي هغه زه خپل له طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمه لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل له طرفه هغوی ته قلم کتابچه څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمه کې حاضر شو او ما هغوی ته د اسکول شکل نه بلکې د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی را زمان شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس ته د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل، تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره انجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې انجونې په هغه کې لاړ شي او تعلیم حاصل وکړي. مګر څوارلس کاله تیر شوي وو، په دا څوارلس کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه و چې د دې لور مکتب ته لاړ شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دې په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی انجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېر مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلومداره خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د انجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه انجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به انجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داری چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي، د هغو انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم. د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.